ستړي مشي د شپې نه به جدي تاسو مخ خک د ازادۍ رادیو ناوړي دا خبری خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وایي د دوی د کډوالو رسیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل رحمان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند د ختمېدو غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن جمعه د دې کتنې خبرې ورکړی دی. د خبر له مخې فضل رحمان ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګډو دنیا مانو د لړم پر 15مه د پاکستان د پوز له لوی درستیز عاصم منیر سره په کتنه کې د پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج ملاتړ کړی و. د پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج بهیر ګړندی شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې فضل الرحمان د پاکستان د حکومت په استازیتوب افغانستان ته نه دی تللی، بلکې دا سفر شخصي کړی دی. هغه د طالبانو له عمومي مشر ملا هیبت الله سره هم کتلی دی. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 215 افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې پرون په خپل یک شبکې لیکلي دي چې دغه کسان په یو چارټر الوتکه کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي د 2020 کال لاګیز میاشت راهیسې 45,860 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدول دي. دا کسان تر ډیره په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هم له کاناډایي بنسټونو سره یې کار کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازی د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکرارۍو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لارې غوښتنه کړې ده. پر پوله د حزب الله ډله شیران ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ الله دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو سیمو ته وغځېږي. د نړیوال زیربناوې انرژۍ د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي استازی او همغږي کوونکي اموس خوشتاین پرون په بیروت کې خبري اعلان تو ویلی و ډیپلوماټیک حل لار د زمينه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرائیل په شمال کې خپل مينو ته ستنه شي. په تیر اکتوبر میاشت کې اسمون د لبنان او اسرائیل ترمنځ د یو موافقه منځګړیتوب وکړ چې جو بایدن یو بریالی او تاریخي موافقه و بلله. که څه هم اسرائیل او لبنان ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقې له مخې د ګازو د سرچینو د استخراج زمینه برابرېږي. او په زرګونو محصلانو د یونان په پلازمین اتن او نورو ښارونو کې د زده کړو د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړل. دغه اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. همدارنګه ټاکل شوې ده چې د صدراعظم محافظه کاره حکومت روانه میاشت پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې دننه د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره به په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کم شي او د دولتي پوهنتونونو د خصوصي پوهنتونونو دروازې به د هغو کسانو پر مخ باندې وتړل شي چې دوی د دغې پوهنتونونو د فیسونو ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت پیلوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې او هغه یې وترهګره ډله بللې ده. مایک مکال د پنځشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د افغانستان په اړه د جو بایدن د ادارې د سیاستونو په اړه په یوې غونډه کې ادا وکړه چې طالبان د القاعده په ګډون د ده په ټکو د وترهګرو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا د طالبانو پر کړنو نیوکه وکړه او هغه یې ترهګر وبلل. ښاغلي مکال په هغه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د غړو په حضور کې په افغانستان کې د جو بایدن په سیاستونو باندې د تمرکز لپاره جوړه شوې وعده وکړه چې طالبان د القاعده په ګډون د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړی ده. مایکل مکال د خپل خبرو په یو برخه کې داسې وویل:
د دولت یعنی د امریکا حکومت د ناکامو پالیسیو له امله د سولې د تامین یا د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هیڅ پروګرام نشته. د افغانستان وضعیت مخ په خرابېدو دی. که څه هم طالبان له موږ څخه غواړي چې هغوی د ترهګرو له لیست څخه وباسو، خو هغوی ترهګر دي. د افغانستان حالت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. په طالبانو کې منځلاري نشته، د هغه څه خلاف چې ډېر هېوادونه یې فکر کوي.
په دې ناسته کې چې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړو استازو توماس ویس او رینا میری او د دې هېواد د نړیوال پراختیا ادارې مرستیال هم حضور درلود او د استازو پوښتنو ته یې ځواب ورکول. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر له طالبانو سره د امریکا د حکومت پر چلند شک څرګند کړ. مایکل مکال وویل د جو بایدن اداره فکر کوي چې له طالبانو سره ملګرتیا ښایي د هغوی د اقداماتو لپاره ګټوره وي، خو په خبره یې د طالبانو چلند په ښکاره ډول ښیي چې تر تاثیر لاندې نشي راوستل کېدی. ښاغلي مکال زیاته کړه چې نن ورځ افغان ښځې او نجونې په یوه ناوړه وضعیت کې دي چې د ده په خبره له دې هېواده د امریکا له وتلو وروسته تر بل هر وخت بدتره دی. مکال د وسلو په نړیوال سوداګرۍ کې د طالبانو د ونډې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې طالبان د القاعدې په ګډون د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ورته خوندي پټنځایونو د جوړولو په حال کې دي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې پاتې $1 میلیارډ پوځي تجهیزات پلوري، چې د ښاغلي مکال په وینا دا به په ټوله نړۍ کې له ترهګرو ډلو او د امریکا نورو دښمنانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مکال څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېره کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د کانګرس په غونډه کې د امریکا د استازو جرګې د غړو د اندېښنو په ځواب کې وویل دوی له افغانستانه د ګواښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره خپلې ترهګرۍ ضد وړتیاوې له سره تنظیم کړي دي. د ښاغلي وس په ټوکو د امریکا او د هغې د متحدینو د ترهګرۍ ضد اقداماتو په پایله کې د القاعدې شبکې وړتیا له 1996 وروسته په 20 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. توماس ویس ادعا وکړه چې طالبانو د القاعدې مشر ایمان الزواهری ته په پناه ورکولو سره له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې.
Since then we assess that the Taliban have undertaken effort
la ha waqt raisi mug dar zaw che Taliban da al-Qaeda pa tada aw da khpul amniyati tahodato da pura kawlo la para hatsi kadi saga cha che mug andikhmani aw da Daesh dali da Khurasan walayat sangi da tarahgari dali wartiya aw ahdaf di
Khurasan province or ISIS-K
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په دې غونډه کې وویل چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. میرمن میری په دوام کې د افغان ښځو له حقونو څخه د دفاع پر دوام ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې امریکا به تر هغو د طالبانو د کړنو ملاتړ ونه کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي په برخه کې ژور او معناداره بدلون نه وي راغلی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه تامین کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د شنبه هاي ارغوانی خوځښت له خوا د طالبانو له خوا د پاتې جوابي په تور د نجونو خزو نیول په خبرګون کې وایي چې دا نه یوازې د افغان خوځو د اساسي حقوقو سرغړونه ده، بلکې د هغوی په وړاندې یو جرم ده. که تاسو غواړئ چې د غیر پور نور جزئیات ولولئ، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. اوس به هم په کابل کې د پرونۍ ورځې 14 ته ورشو چې د یوې کورنۍ لور پکې مړه شوی.
دا د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د پنجشنبې ورځې په 14 کې د یوې 41 کلنې ښځې زرغونې چې د 14 کې وژل شوې د یوې خپلوانې غږ دی. د هغې په وینا زرغونه بازار ته د جامو اخیستلو په موخه تللې وه، خو بیرته کور ته ستنانه شوه. دغې میرمنې د امنیتي ستونزو لپاره له موږ وغوښتل چې په راپور کې نوم یاد نه شي.
څلور بجې وې، خورته مې په سترګو رنده شم، مړه شوه. نور زموږ ځوانان له منځه ځي، کور کې مو ماتم دی، لور او انګوري هر شیبه زوف کوي، ډاکټر ته یې وړو، سیروم ورکوي، زوی له هېواده بهر دی، مور یې له اوه کلونو راهیسې نه ده لیدلې، کلونه وشول، اوس مور مور وایي او د ټلیفون له شا څخه چیغې کوي. دا څرنګه حکومت دی چې د ځانمرګي برید مخه نشي نیولی او موږ ته اجازه نه راکوي چې خپله خور په روغتون کې ووینو؟ هغه وخت مو ولیده چې زما خور مړه شوه.
فرانس پریس خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ د ویاند خالد زدران په حواله ویلي چې په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دولس تنه نور ټپیان شوي دي، خو د کابل د ایمرجنسي روغتون مسؤلینو د دې پیښې د ټپیانو شمیر دیارلس تنه ښودلی. د دغې پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یو تنځوان چې د پنجشنبې د ورځې په چاودنه کې په پښه او خېټه کې ټپي شوی و او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
په چاودنې سیمه کې موږ په پیادرو کې تیرېدو چې ناڅاپه چاودنه وشوه. زه نه پوهېدم څو کسان زما خواته ټپیان او شهیدان پراته وو. زه یو روغتون ته انتقال شوی یم او اوس تر درملنې لاندې یم.
تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پنجشنبې په ورځ دا چاودنه په داسې حال کې وشوه چې کابل ښار په تیره یوه اونۍ کې د څو چاودنو شاهد و. یوازې د کابل ښار په لویدیځ کې تیره اونۍ یو بل برید هم شوی و. محمد علی ریحانی چې د شنبې د ورځې د قربانیانو څخه دی چې د دې برید مسؤلیت داعش منلی و، تره یې محمد حسین ریحانی ازادي راډیو ته وویل چې وراره یې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و.
محمد علی ریحانی یک جوان 28 ساله بود، جوانی که تمام بار مسئولیت زندگی فامیلش.
محمد علی ریحانی 28 کلن و ځوان، هغه ځوان چې د کورنۍ ټول مسؤلیت یې په غاړه و. د کابل پوهنتون د قانونو د جیولوجي په څانګه کې محصل و. کله چې له کاره کور ته روان و، په هغه چاودنه کې چې پر یو کاسټر موټر چې له ځوانانو او مظلومو خلکو ډکو شوی وه، شهید شو.
مردم بدفاع و مظلوم غرب کابل واقع شد، به همراه تعداد دیگری از جوانا شهید شد.
د ښاغلي ریحانی په وینا، محمد علی د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېښودلو او اړ شوی و چې د یوې خپرندویې ټولنې د چاپ په څانګه کې کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما وایي چې د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې د هزارګانو لږ تر لږه 25 هزارګان وژل شوي او ټپیان شوي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. د کابل برچی کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی د امنیت د تامین لپاره جدي او اساسي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د وروستیو بریدونو او د دغو کورنیو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و چې داعش یې ځپلی او ترهګرو ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې او د هیواد دننه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د شنبې هاي ارغواني خوځښت د طالبانو لخوا د بد حجابې په تور د نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې ویلي دي چې دا نه یوازې د افغان ښځو له اساسي حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی پر وړاندې یو جرم هم دی. دغه خوځښت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې باید د طالبانو حجاب وغندي او د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي او نامه په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې دا ډول نوونې له زایا سره یو لوی بدنامي لري چې افغان میرمنې لا د ډېر خطر سره مخامخ کوي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیول کېدو د خبرګونونو په دوام د شنبه هاي ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو دغه کړنې نه یوازې د افغان میرمنو له بنسټیزو بشري حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د دوی په وړاندې جرم دی. د شنبهای ارغوانی غورځنګ د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل، د طالبانو د دوی په ټکو دا ظالمانه عمل د ښځو د کنټرول او ځپلو او د هغوی د حقونو، عدالت او ازادۍ د له منځه وړلو ښکاره هڅه ده. د دې اعلامیې له مخې طالبان د دې حکم په پلي کولو سره دا پیغام ورکوي چې د ښځو بدن او انتخابونه په دوی پورې اړه نه لري او دا د دوی د بیان او نظر د ازادۍ له حق سره ښکاره ظلم دی. یاد غورځنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حجاب وغندي او د افغان ښځو د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د هغوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو نیول لا هم دوام لري. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودې کوهستاني ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې طالبانو د خیرخانې لی سیمې یوه شل کلن نجلۍ د حجاب په درلودو سره سره نیولې ده.
زموږ د ګاونډي لورې بوتله، سواد یې نه درلود. ان د جمهوریت په وخت کې هم حجاب کوو او هماغه سنتي او لوی جامې یې اغوستلې. د کورنۍ وضعیت یې ډېر خراب دی، نه پوهېږي چې څه وکړي. هڅه کوي چې پیدا یې کړي. په خیرخانه کې له کوره وتلې وه او د ټولو خلکو تر مخې په موټرو کې بیولې وه. خلکو ترې پوښتنه کړې وه چې څه ګناه یې کړې. دې خو حجاب هم کړی، خو دکاندارانې هم وهلې دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق وایي چې اوس د ښځو پر وړاندې د طالبانو د کړنو لړۍ ولایتونو ته هم پراخه شوې ده. نوموړې ازادي راډیو ته زیاته کړه،
اول تما در کابل بود، آل در دیگر شهر.
دا پخوا یوازې په کابل کې وو، خو اوس په کندوز، تخار، هرات او مزار په ولایتونو کې هم پیل شوی چې ښځې راټولوي. موږ حتی حق نه لرو چې د خپلو جامو رنګ خوښ کړو. څه ورسېدې ته چې ښوونځی او د بیان ازادي وغواړو. دوی د اسلام په نوم پر مخ ځي او طالبیزم را جوړوي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي وه چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د نه مراعتولو په تور د ښځو او نجونو په خپل سري نیولو له امله خورا اندېښمن دی. یونما د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات ښځو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي له ځان سره لري چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. یونما په مستقیم ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له وزارت او نورو طالب چارواکو څخه د دغو ښځو او نجونو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د یونما دغه اندېښنه بېځایه بللې. نوموړي مخکې د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي وه، یوه ډله میرمنې چې د ده په وینا له هېواده بهر ځینو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې، ونیول شوې او تر سپارښتنې وروسته خوشي شوې دي. طالبانو د روان کال د مرغومې میاشتې له یولسمې نېټې راهیسې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړي او په دې وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو څخه هم د ښځو او نجونو د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د نیولو پر وړاندې بېلابېلو ملي او نړیوالو سازمانونو او د ښځو اعتراضي خوځښتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د تعلیم، کار، تفریح او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو د بندیزونو د لګولو سره سره ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. دا سیده چې ظاهرا د ښځو، مدافعینو، د بشري حقونو سازمانونو او ان ډېرو اسلامي هیوادونو لپاره هم د منلو وړ نه ده.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. ای آی ټیکنالوژي د مړو هنرمندانو کنسرتونه جوړوي. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. له خطاط او رسام ثاقب کاکړ سره شخیدلی یم.
که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي، نو باید هره ورځ یو ساعت، دوه ساعته، درې ساعته، څلور ساعته دوامداره تمرین ولري.
شعر لرو.
یار ستا عشق د شاباسي وړ نه دی، تا د خوشحال بابا په رنګ ونه کړ.
په خوست کې مشاعره شوې. طارق وزیر یو کتاب لوستی محتوا یې را سره شریک وی.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را پهنه د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوک باندې پویږي او د هر چا لپاره دی.
یو لنډه کیسه هم لرو.
ماخام تیر پر اخریدو و چې موټر د یو زور کور مخې ته ودرید.
د خبرونې په پیل کې د موسیقي د دوو مړو شویو هنرمندانو په اړه راپور لرو. یوې د نړۍ په کچه خورا مشهور دی، بلې افغان دی چې په خپل کلي کې چا مړی نه پرېښود چې خاورو ته وسپارل شي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي، انجام را نږدې شوی، زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی 30 کاله مخکې مړ شو او 6 کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به 6 کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیت د بریتانیا لیرت ریالټی کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایی رئیس اندرو مک ګینس Associated Press agency stated,
King of rock and roll is back.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدلی دی. د 2023 کال په نومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکوو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټی کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړي. شاخلې مګینس وای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نه ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوی چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. د دې شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څېرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوی دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 50 او 60 کې اوج ته ورسید. د لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د دې اروا ته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دوه کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د دې تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. کدی ژوندی وای روان اونۍ به نه اتیا کلن شوی و. الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته. د ده تر مرګ درې کاله وروسته په افغانستان کې یو سیمه ییز سندرغاړی خان قرباغی ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو خاورو ته د خان قرباغی د جسد له سپارلو سره مخالفت وکړ. همغه و چې د خپل کور د غولي په یوه کونج کې تر وی بالخانی لاندې د ده پر جسد خاورې واوښتې. دا ازادي راډیو خبریال مو د دې قبر له حاله او خان قرباغی ته د خلکو ل درناوی په دې راپور کې خبروي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لوېدیز لور ته په 2 کیلومتري واټن په ملاخېلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانه لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلی او مشهور شخصیت قبر. خان کرا باغی د پښتو موسیقي او سندرو بي جوړې نوم. د افغانستان وتره سندرغاړی خان کرا باغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. خو دلته اوس په دغه کلا بالاخانه کې د خان قرباغی د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کان تیر سوي دي. د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمېر بازاري دسمالونه راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې راکولېدلي او خاورې یې راتو سوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي. که د خان قرباغی کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت د هغه قبر ته ورځي، خونه یې راجارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډیری قریبان او مینهوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
دا بل ورځ هم راغلي وو دغه اجارو کو پاکیې کو صفایې کو چې دغه وکړو چې بېرته ولاړو. کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره وي که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي بې راځي دلی ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی. دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسېدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي، نو باید چې د خان قرباغی زیارت له سره ورغول سي. که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په 40 دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموت سندرغاړي خان قرباغی د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ثاقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاطي زده کړې؟ ښه خط څه ځانګړتیاوې لري؟ څرنګه څوک ښه خطاط کېدای شي؟ خو دا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه خط او رسم څرنګه یو ځای مخته وړي.
رسامي مو مخکې کړې وه، خو بیا دا ما خط چون توجه مې ډېره وه او خط او رسامي دواړه هم مهاله مخته وړل ستونزمن وي. که څوک غواړي چې په خط کې یو حد ته ورسېږي، یو ځای ځان ته ونیسي، نو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلف استادانو سره. بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دکان هم درلوده جلال آباد کې. بیا تقریبا 5 کاله 4.5 کاله کابل ته تللی یم. هلته مې زده کړې کړي انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې، نو هلته مې مختلف استادان دي مختلف خطونه.
په کلاسیکو مشهورو خطاطانو کې، یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپلزایی او ځینې نورو کې، د کوم خاص خطاط پیروي کوي تاسو؟
پخوانی خطاطان خو هغه خو یو حد کړو، هر استاد خپل یو سبک درلود او لري. اوس مهال ډېری خلک د هغه پیروي کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم، هغه حروف چې ما ته ښه ښکاري، کوم جمله چې زه لیکم هغه داسې مشخص د یو کس په سبک باندې زه نه ځم. زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې یم، زما مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې اگر اغېستي حروف یا چې کومه چې کوم حرف زما د کوم سبک خوښي هماغه کارم.
یعنی تاسو خپل لار ځان ته تعقیبوي، خپل سبک لري په خطاطۍ؟
نه، خپل سبک خو نشم ویلی، خو دومره ویلی شم چې د مخکنی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول مې خوښ دي، ځکه هغو په ډېر لوی مقام کې دي، نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم. هغه شیونه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغې کې کوم حرف زما خوښ وي، هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په هر څه کې مې چیزله وکاروم.
کاکړ صاحب، د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کېدای شي چې راته ښایسته ښکاره سي، لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی؟
شیبر صاحب، هر حرف یا هر خط ځان ته یو ښکلا لري او په همدې ښکلا کولی شي یو انسان ځان ته جذب کړي، نو زه په دې اړه دومره خاص نه شم ویلی. خو اصلي خبره به دا وي که څوک په دې لاره کې عادت وي، کاري کړی وي، یا مثلا کوم آثار ډېر لیدلي وي، ډېر دغې کړې تجربه لري، نو حتما هغه کېدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژني.
کاکړ صاحب، زه خپله له هغو کسانو یم چې ډېر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې په پوهنتون کې، استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې، وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زه نه پې پوهېږم چې ته څه لیکې. نو دا زما یوه کیسه وه، لیکن کله چې ښایسته خط ګورم جذبوي مې، یعنې داسې احساس کوم چې واه دا څرنګه ښایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بیرته تکرار کړم، تاسې په جلال آباد کې د خطاطۍ د یوه استاد په صفت باندې که یو څه واضح کړي، په دې کې هم شک نشته چې ښایست څوک نشي تعریفولی، خبره فلسفي ته وځي، لیکن د یوه ښه خط ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ.
شیبر صاحب، مخکې له دې زه به یو خبره وکړم. متاسفانه باید ووایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته، بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو. ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې، زه دا ویلی شم، فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسي چې هغې کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسۍ له خاطره، یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته حسن خط. استاد په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې
بیا ځلم تکرار کړم دا د خط دا ما تاسو مخکې مې یادونه وکړه چې ښکلی خط حتما انسان ځان ته جذبوي او دا حروف که یو خطات په ډېر ښه شکل لیکل وي زما خو نظر دا دی خلک بیا هغه جملې ته هم دومره فکر نه کوي لکه څومره چې د دې خط ښکلا ته فکر وړي. نو همدغه لامل به چې ځان ته خلک جذبوي.
کاکړ صاحب، که بیرته همدغه پوښتنه په بل ډول تاسو وکم، مثلا یو بیت شعر دی، په دې اوله کې هم څلور یاګانې شته او په دې دوهمه کې هم څلور یاګانې شته، آیا دغه څلور څلور یاګانې باید ټول یو ډول لیکل شوي وي؟ فرضاً په دواړو کې څلور عینه هم شته، دا څلور عینه باید یو ډول لیکل شوي وي؟ څلور داله دي، دا څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراعت شي، او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استادی شته؟
شیبر صاحب، یو د خط اصول دی، قانون دی، موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي، یو که موږ چېرته نقاشي خط کوو نو که موږ هر ډول رنګ باندې او که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو خو اصول او قانون به نه ماتو.
کاکړ صاحب وبخښه، همدغه اصول که تاسو تشریح کړئ فکر کوم سوال به ځواب شي.
اصول شیبر صاحب، خط خپل اصول لري. مثلا نستعلیق خط دی، الف لیکل کیږي درې نقطې، په کومه زاویه باید دا شروع شي، کومه زاویه باندې باید ختم شي، دا د خط اصول قانون دی. یعنی موږ کوم خط لیکو، تابلو کې هر څه چې لیکو باید هغه د خط قانون مات نه کړو. او ستاسو خبره کې تاسو یادونه وکړه چې څلور یاګانې په یو ځای کې، طبعا یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخي فرق نه لري ولیکم. ولې خوشنویسی داسې یو شی دی که ته باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي، خو لاس دی کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق یا مثلا کوم ذره یو یې تاوی هغه لمنې درنه معمولي اخوا دې خوا شي، نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي.
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته سه شایست په توازن کې بې توازنی ده، همداسې ده؟
نه پوهېږم، کېدای شي همداسې وسي. خو خوشنویسی موږ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم ډېر کوشش هم دا وي چې د حروفو هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو د هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کړو. ستاسو دا پوښتنه چې وه، نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم وسي، ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي. خو ډېر کم فکر کوم غیر مسلکي کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نه وي کړي، نو هغوی بیا په مشکله دغه فرق معلومولی شي.
کاکړ صاحب، تاسو ویل چې لاس ده په لاس کې تغییر راځي، دا خو دا مانا هم ورکوي که یو څوک په خطاطۍ کې استاد هم شي هر وخت یو ډول خطاطۍ نشي کولای؟ کېدای شي چې تېره اونۍ مو یو بیت لیکلی هغه ډېر عالي راغلی، یو بیا یوه میاشت وروسته هغه څه نوي راغلی، همداسې ده؟
بالکل، زه ستاسو خبره تاییدوم. خوشنویسی یو له هغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینیو استادان چې کوم تیر شوي دي، فکر کوم کوم یو پکې دا خبرې مې یادونه کړې وه په بخنه، چې که یو ورځ دې د خوشنویسۍ تمرین ونه کړ نو لاس دې لکه ناشنا کېږي، که دوه ورځې دې ونه کړو بیا هم داسې مسلسل خبرې کړې. یعنی دا ستاسو خبرې ته راځم، خوشنویسي ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه پنځه کاله شپږ کاله مخکې، مګر اوس هغه فکر هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم، زه واقعا زه خپله هم ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغسې کار کول. خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي، نو باید هره ورځ یو ساعت دوه ساعته درې ساعته څلور ساعته دوامداره تمرین ولري چې هغه لاس یې د نوی او رنګ سره نابلد نه شي.
او کاکړ صاحب، تاسو همدا کار کوي؟
بلې، داسې وخت په ما راغلی چې زه شپې دوه بجې له خوبه جګ شوی یم او د خط شوق مې راغلی، بیا مې ځان ته هغه مشواڼۍ او کڼکې او رنګ اخیستی دی، کار مې کړی. نو دا هر څه شوق غواړي، او خوشنویسی هنرونه ټول فکر کوم داسې شوق لري چې انسان څومره پکې مخته ځي نور هم ځان ته کش کوي.
له ښاغلي کاکړ څخه په مننې وړاندې په دې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
شعر ته به مخه کړو. په خوست کې مشاعره شوې ده. مخکې تر دې چې د دې مشاعرې راپور له تاسو سره شریک کړم، د ذبیح الله احساس یو شعر د دوی په شخ.
حس دې زما په سینه جنگو نه کړ، حس دې زما په سینه جنگو نه کړ، کله دې هم خوېدلو هس دې زما په سینه جنگ و نه کړ، کله دې هم خوی د لونګ و نه کړ. یار ستا عشق د شاباسی وړ نه دی، یار ستا عشق د شاباسی وړ نه دی، تا د خوشحال بابا په رنگ و نه کړ. په خاموشۍ می څنګ نه تیر شولې، په خاموشۍ می څنګ نه تیر شولې، نن دې بنګړو هغه سې شرنګ و نه کړ. پلوی باد سره په جنگ اخته و، پلوی باد سره په جنگ اخته و، او ګوره تا ور باندې ننګ و نه کړ. پرون واده و هیڅ خوند و نه کړ، رباب زما په غې کې ترنګ و نه کړ. دا په رنګونو پسې ورکه جلۍ، دا په رنګونو پسې ورکه جلۍ، دې قبرجنې غنم رنګ و نه کړ. کله دې هم خوی د لونګ و نه کړ، هیڅ دې زما پسې نه جنګ و نه کړ.
خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځایي فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونه مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته د ځایي شاعرانو ترڅنګ د خوست نورو سیمو شاعران او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست ښار شمال لوري ته مهمه کاروباري او ګڼ مېشته سیمه ده چې د صبریو باغ ځچ میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې له دې ځایه پوره کوي. د مشاعرې نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنم پیلیش.
زماستر گو کې اوخ کې ستاند تللو بهانی، خجوړ د کړې بیا د پری خوندلو بهانی. زماستر گو کې اوخ کې ستاند تللو بهانی.
داد خوست ولایت د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځایي فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن، ملګرتوب او یووالي په موخه آزاده مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بنډار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
دیدن کوشي کو نشي مینه کې تیګه زړه وبشي، چیوانه څه په مې په زړه شي، په لاره څم ډس کر نه وشي، مده جنان غمونه تاسو ته وینه.
په دې مشاعره کې د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او ځینو نورو سیمو نه هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ.
د عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې، مې پل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې، واده ته اتړ زدکا پاتې خوتا یا تونا، واده ته اتړ زدکا پاتې خوتا یا تونا، د چا سره چې مړې او ژوندای نه کوي مړې، هغه داسې ټپی کوي چې خاص د پکې غواړي ریحان چې په دې وخت کې مرزای نه کوي مړې.
د صبریو سیمه چې په خواله جګړو ډېره زیانمنه وه، نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسمو شرایطو له کبله له پیښېدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعرې یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل
دومره ویل شم چې شعر دی خوږی ژبې نه په استفاده مو غواړو چې خپل ولسونه دی بیا ځل لپاره یو ځای کړو، ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي، تر څو زمونږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډیره ده او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خوادیو په مناسبت هم تر ډیره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بنډارونه کوي.
د خوست په خلبي سات بازار کې مو د مشاعرې راپور اورېده. په خوست کې سری شو. په دغه ولایت کې د ارواپوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره یې لوستلی دی. طارق وزیر وایي په ارواپوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیما زموږ له ژوند سره ارتباط لري، او د ښاغلي صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته. په دې اړه نور تفصیل له دوی څخه اورو.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره دا یو ښه ځانګړنې ده چې دا ګډوله د دواړو برخو هم علمي پیژندنه موجوده ده او هم یا ورځنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم راغلي دي څه ډول استفاده وکړو، څه ډول ځانونه ورباندې پوهېږو او څه ګټه راته لري. مثلا خوب دی، تعریف د خوب څه دی، د خوب تعریف مو وکړو، بیا څه ډول ښه خوب ولرو، څومره خوب وکړو، د خوب اختلالات څه ډول دي، څه ډول له منځه وړلی شو، یا مثلا عادت څه شی دی او بیا څه ډول خپل عادتونه ښه عادتونه کوم دي، بد کوم دي، عادت څه ډول له منځه وړو، څه ډول ځانونه عادت کوو، یا ذهن څه دی، د ذهن پراختیا دغه شیان. نو ښه ځانګړنه دا ده چې ګډوله ده. او بل انګیزه برخه هم ده. په انګیزه کې یو دغه انګیزه دي چې مثلا موږ ته تش انګیزه راکوي، درته وایي چې مثلا میلیونر شه، خوشحاله شه، خفه کیږه مه، دا وایي خبرې دي کنه، ځکه دلیل نشته، لار خودل نشته، مهارت زده کول نشته، یوازې هغه وچ نصیحت غوندې ده. خو یو بیا هغه برخه ده چې په هغې کې بیا تا ته مثلا مثالونه راوړل کیږي، حل لاره در خودل کیږي، هغه د ستونزو سره مبارزه در خودل کیږي، او عملا درته مثال خودل کیږي چې دغه کار بل چا څه ډول کړی. ارواپوهنه په واقعیتونو ولاړه ده، په علم ولاړه ده، علم دی. نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزې خبره کیږي، مثلا د غربت سره، له نورو شیانو سره مبارزې درته توصیه کیږي، انګیزه درکول کیږي، نو په همدې کتاب کې داسې څه هم شته چې دا ادعا شوې ده، او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلایل په شکل راوړل شوی دي. مثلا نړۍ کې نور خلکو څه ډول، نور خلک تر یو موقع پر رسیدلی، تر یو ځای رسیدلی دي، له کومو ستونزو تیر شوي دي، د هغوی له تجربو موږ زده کولی شو. دا بیا که انګیزه درکول کیږي، نو تر شایي داسې هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي. او په دې کې په نورو بېلابېلو موضوعاتو، مثلا په شعور او لاشعور، په ذهن بحثونه شته. مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روح ورته لاسرسی لرو، هغه څه چې په یاد مو دي. مثلا هغه مثال ورکوو چې په سمندر کې د یخ ټوټې هغه سر چې لږه برخه ښکاري شعور دی، او دغه ډېره برخه یې لاشعور دی. نو هغه اېډ هغه کوم غرایز چې دي، چې د سوپر ایګو د ایګو په واسطه سرکوب کیږي، نو هغه د انسان په لاشعور کې موجود دی چې بیا ټول عمر د ده په شخصیت کې د تاثیر لري، او د ده په کړنو کې څرک لګیږي، له هغې خلاصون نشته. نو ارواپوهنه کې دا بحثونه هم شته. مثلا په تېر تر ډېره موږ خلک تېر چې وي خپل هغه یوازې غم، غمجنې خاطرې، داسې څه یې په یاد وي چې غمجنوي، داسې څه ځان ته یادوي چې غمجنوي. خو له تېر باید د تجربو نه استفاده وکړو. کومه غلطي مې کړې ده، څه ډول اوس له هغې ځان وساتم، هغه باید داسې وي. نو دا ډول له تېر ژوند څخه استفاده، او په لشور هم بحث شته. او بعضې اروایي ګډوډۍ، مثلا وسواس، خفګان، سادیزم، نرسیسیزم، مثلا بعضې کسان وي چې هغه په نورو له ظلم کولو خوند اخلي، او دا یوه اروایي ستونزه ده. یا مثلا ډېر زیان غرور او تکبر بعضې کسان لري، خو ځان ډېره مینه لري، او نور څوک ورته ښه نه ښکاري، لار چې ځوان ځان لوړ بولي، دا هم اروایي ستونزه ده او لارې شته. او تر ډېره موږ رواني فشار او اندېښنو خراب کړي، یا مثلا اضطراب لرو، نو د دې په لاملونو او حلارو هم بحثونه شته. څه ډول یې له منځه وړلی شو، یا څه ډول کولی شو چې پرې اخته شو، په عادت باندې بحثونه شته. او غوسه چې زموږ ډېر کارونه غوسه راخرابوي، زموږ ژوند ډېر تریخ کړی دی، نو پر غوسه هم علمي بحثونه شته. همدارنګه شخصیت، د شخصیت تعریف، او د بېلابېلو ارواپوهانو له نظره شخصیت څه شی دی، مثلا د فروید، ګوستاو یونګ، کریچمر، اریک فروم، بعضې نور کسان، د خوب په اړه، د فکر په اړه بحثونه شته. مثبت او منفی فکر څه توای په دغه شین همدارنګه خوشحالي څه شاید ز کم تر ډیر زمو خلک خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه ز چې ملیونر شم ز چې پیسې ولا رمزه بخښاله هم خو چې هغه حالت تور سی کې بیا هم خوشحالي نه لري ځکه فکر کوي چې ولا نور هم ډیر وای ټول ور سرکردان نو خوشحالي او چل ز کول غواړي دنه د چې مدیات ارزښت نه لري زمو ژوند هم د شین ولر دی او پرته لدیز مو ګټیان پوره کیږي خو خوشحالي به الکترا بیل ده د خپل چل ز کول هم غواړي مثلا ته کولای شي چې پیسې ونه لري یا لومړنی ضرورتونه دي پوره وي یو کتاب واخلي څو ورځې ځان خوشاله او پرې وساتي پرې عادت شي مثلا موسیقي چارچا او تل سره سیده خوند خسته شي داسې بلابلی لارې دی چل ز کول غواړي نو په دغه باندې هم بسونه شته همدارنګه د خپل مسولیت په اړه بلابلی خبرې دي اروي رمیت شاید مثلا لکه وړاندې میدونه وکړه بازار او پانیزم مشاورې هم شته دلته مشورې دي چې بلابل برخو کې یو زین وړې جملې راوړل شي وړې جملې بازي انګلیسي وي لکه لکه یدونه مکړه وایي وندې خو بازي ډېرې ګټورې وي ځکه زین جملې به خې دي یو چا د ژوند نه جوړ وي د ژوند د تجربې وي چې لاغو هم ډېرې خې استفادې کولای شو او ورسره برخه کې به الله سره په هنيز حکایتونه داسې چې مثلا لارو په هنيز سره تړاو لري داسې حکایتونه راوړل شي وي او دا هم موږ فکر کول ته امر بولی مثلا لکومې ځبي ورته ګورو او هم هغه ادبي او هنري خوان چې په یو اثر کې وی هغه مورکه موجود ده او دائم ډېره ځنګړنه ده د دغه کتاب نو په ټوله کې دغه کتاب د روپانه د ماسلیون لپاره او همدارنګه لکه لنوم چې کار دي ټولو لپاره ډېر ساده لیکل شوی دی اسانه دی هر څوګر باندې پویږي او د هر چا لپاره دی
ل طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب اروا پوهنه د ټولو لپاره پاړې خپل نظر لا سادي رادیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډ کیسه لرو. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده. رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالی دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي د دریم ټولګي محصل دی. دوی تر اوسه 15 کیسې لیکلې دي چې یو پکې لالا خدای دې په خیر ورسونه میشي. همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اور.
کرولا موټر راغی. فکر مې کاوه چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي ځکه موږ دیار لس کسانو. خدا سي چیرته وه؟ عجیبه ده، بیخي ډېر عجیبه ده. څلور کسان یې ډاله کې وته یې په وروستي سیټ کې کېنول. زما زړه تنګېده. ښه وه پیسې راسره ډېرې وي. یو پنډ تومن مې ورکړل ځکه یې په مخکې سیټ کې یوازې کېنولم. څو ساعته ووتل. د موټر د سرعت ستن په دې خرابه لار کې هم له 150 ښکته نه شوه. ماښام تیاره په راخورېدو وه چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرېد. د کور درې واړه خونې له غواګانو ډکې وې. موږ باید شپه همدلته تیره کړو. د غواوو تر څنګ مو ځایونه جوړ کړل. شپه تیره شوه. رابلد ویل سبا بل ګیم لرو. ګیم به مو له یو ځای بل ځای ته تک ته ویلو. سهار ناشته کې د غنمو دل راوړ. موږ وږي وو، ښه خوند یې وکړ. له غرمې وروسته یې بیا هماغسې موټر ته پورته کړو. دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یوه کوچنۍ کوټنۍ کې راغله. د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکارېدې چې د غره مخ یې پوښلی و او موږ د دې واورو په منځ کې په یوه کوچنۍ کمپله کې شپه تېره کړه. سبا ګیم ترسره نه شو. څو ورځې نور هم تم شو. راسره مل رابلدان په دې بانه چې سبا راځي لاړل. نیمه شپه شوه. څو کسان له وسلو سره راغلل. له خبرو یې وهل زیات کول. د جیبونو یې راله ټولې پیسې واخیستې خو په هغې چېرته صبر کولو. کورنۍ یې راله خبرې کړې او یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې. د پیسو له حوالې سره سم یې پرېښودو. رابلدان نه وو. پیسې او موبایل مو هم نه لره. یخنۍ زور لګولی و. بدنونه مو ټول ټپي ټپي وو. په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول. نور طاقت راکې نه وو. مجبور وو ځانونه مو پولیسو ته ورکړل. حوزه کې مو څو شپې تیرې کړې. د یو پولیس مې موبایل واخیست. خپل آی ډي مې پکې خلاصه کړه. مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو. د ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ. په کمکۍ خوله یې ویلي وو: لالا خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي. د مور دوایي په ختمېدو ده. قرضدارې به هره ورځ راتلل. غوا مو خرڅه کړه. سورګل دکاندار ته مو 1000 افغانۍ ورکړې او 1500 پاتې شوې. خلو چې روپۍ غوښتې وي مور لامین ماما څخه واخیستې. خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوئ. هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي وو. پیغام مې لا پوره نه و اورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله. ویې ویل: مبارک مو شه، سهار مخفل وطن تستنو.
دا ازادي راډیو د دې اونۍ ازادي راډیو مچله مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
Thank you. ਸਾਰੀ ਮਾਂ